دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
اوري. السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده. زه خلیل خانم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې لپاره خاص استازی زلمی خلیلزاد او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې مذاکراتونه هم پړه او څلورم ورځ د یک شنبه پس ورځ سهار لس بجې پیل سو او د شپې تر ناوخته د قطر په ځای وخت روان وو. د قطر په پلازمینه دوحه کې روان په دغه مذاکراتو کې د طالبانو شپاړس غړي شامل دي. د افغانستان رسنیو ویل دي چې د خبرو اترو په دغه پړاو کې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو موده د 15 څخه تر 20 میاشتو پورې په بشپړېدو موافقه شوي او په دغه موافقه کې به د طالبانو د خبرو اترو مرستیال ملا مشر ملا برادر لخوا دغه موافقه لاسلیک شي، خو خپلواکو منابعو د دې خبرې تر اوسه پخلی نه دي کړی. د افغانستان په جلال آباد ښار کې د پاکستان کنسلګری د باندې د بم چاودنه سوي ده چې د درو کسانو د ټپي کېدو معلومات دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل په یو ټویټ کې لیکلي دي چې د پاکستان د کنسلګری ټول کارکوونکي خوندي دي، خو د پولیسو یو چارواکي او د ویزې عریضې دپاره راغلي دوه کسان زخمي سوي دي. هغه زیاته کړه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان چارواکو سره په اړیکه کې دي چې د کنسل جنرال او کارکوونکو امنیت نور بهتره کړل شي. رپورټونه وایي چې دغه چاودنه د سړک د غاړې ایښودل سوي چاودونکي مواد د لارې سوي او په هغه ځای کې سوي چې خلک د ویزې دپاره په لیکو کې درېږي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت یوې ډلې نه دی منلی. چین امریکا ته خبرداری ورکړی دی که د غیر قانوني تجارتي اقداماتو لاس وانخلي نو بیا دې په پایلو ته تیار واوسي. چین دغه خبرداری په داسې وخت کې ورکړی دی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چین په 550 میلیارد ډالر وارداتو باندې 15% اضافي تعرفې لګولو اعلان کړی دی. له دې مخکې چین د امریکا د 15 میلیارد ډالر وارداتو د تعرفو لګولو اعلان کړی و. د رویټرز خبري اژانس لیکي چې د چین د تجارت وزارت په یو بیان کې د امریکا د دغو اقداماتو غندنه کړې. په بیان کې راغلي دي چې د امریکا یو اړخیز اقدام د دواړو هیوادونو د جمهور رئیسانو ترمنځ د سوي موافقې ښکاره سرغړونه ده. بلې خوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یک شنبه په ورځ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې وویل چې د خپلو لویدیځو متحدینو سره ښې اړیکې لري او د دغه هیوادونو ترمنځ یې د اختلافاتو راپورټونه رد کړي. خو د راپورونو له مخې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چین سره سوداګریز رقابت، د ایران د اټومي پروګرام او د شمالي کوریا لخوا د خطرونو په ګډون په ځینو نورو مهمو مسلو د نړۍ د مشرانو سره د نظر اختلاف لري. خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې د بحث اساسي ټکی د سترو صنعتي هیوادونو ډلې ته د روسیې د بیا ورګډېدلو لپاره د ډونالډ ټرمپ وړاندیز او د ایران اټومي پروګرام دی. په دې غونډه کې د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو د امنیت او د نړۍ د اقتصاد په اړه بحث وکړ. دا د ورځنۍ غونډه ښایي د ایران د اټومي پروګرام او له دې ډلې سره د روسیې د احتمالي یو ځای کېدلو له امله پیچلو بحثونو ته لاره پرانیزي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون نن یکشن بی د جی او په غونډه کې وویل چې د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو د ایران په اړه په یوه ګډ اقدام موافقه کړې ده څو د تهران سره شخړه کمه کړي او نویو مذاکراتو ته لاره پرانیزي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگتن.
په ترکیه کې چارواکي وایي چې د عراق په شمال کې له کوردي وسلوالو سره په نښته کې درې عسکر وژل شوي دي. د ترکیه دولتي اژانس د دفاع وزارت د چارواکو له خولې لیکلي دي چې د یک شنبه په ورځ له کوردي یاغیانو سره په نښته کې لږ تر لږه 9 سرتیر ژوبل شوي هم دي. د ترکیه پوځ د 2019 کال د اګست په میاشت کې د چنګال په نامه د کوردستان د کارګر ګوند پر ضد پوځي عملیات پیل کړي وو. په دغه عملیاتو کې د عراق په شمال کې د کندیل په غرنیو سیمو کې د کوردستان د کارګر ګوند د وسلوالو مرکزونه په نښه شوي دي. د کوردستان د کارګرګون د 1940 کال راهیسې له ترکیې څخه د بیلتون غوښتنه کوي او وسلوال مقاومت کوي. په دغه مبارزه کې تر دې دمه لسګونه زره خلک وژل شوي دي. د افغانستان نامتو ژورنالیست، لیکوال او ویان د امریکا غږ د جنوبي او مرکزي اسیا د خبرونو عمومي رئیس ښاغلی اکبر ایازي د ورپېښې ناروغۍ له کبله په حق رسېدلی دي. ارواشاد ایازي د څلور لسیزونه د افغانستان او نړیوال رسنیو سره تړلی وو او ځانګړی نوم او شهرت یې درلود. روده شادوی ان الله و ان الیه راجعون. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د بودیجې د کموالي له کبله څلور دیرش ماموریانو قراردادونه
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وایي چې د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ روانو مذاکراتو نتایجو ته په تمه دی، خو په اړه یې اندېښنه هم لري. سفیر عادل راز په دې خبره ټینګار کړی چې د سولې په روانو مذاکراتو کې باید د جمهوری ریاست ټاکنې او د تیر ولسو کلونو لاسته راوړنې تضمین شي. تفصیلی د وحید فیضین اورو.
په قطر کې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې مذاکرات جدي پړاو ته رسیدلي او وایي ممکن ډیر ژر ایوي نتیجې ته ورسیږي، خو د دغه مذاکراتو د نتایجو په هکله د افغانستان حکومت لا هم اندېښمن دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز تیره ورځ آشنا ټلویزیون سره په خبرو کې وویل چې دوی زیات هیله مند دي خو د مذاکراتو د نتایجو په هکله اندېښمن دي.
افغانستان در یک شرایط بسیار حساس قرار داره و انتخابات افغانستان به بسیار زودی در ماه سپتامبر برگزار میشه و به افغانستان یک کشور اسلامی و جمهوریت است و نظام جمهوریت همیشه در افغانستان باقی خواهد ماند.
میرمن راس د څرګندونې په نیویارک د افغانستان د خپلواکۍ سلمي کالیزې د لمانځلو په مراسمو کې وکړي. په همدې مراسمو کې د افغانستان جنرال قونسل زړګي سجاد ویل د سولې په مذاکراتو کې باید د افغانستان ارزښتونه وساتل شي.
افغانهای
د نیویارک میشت افغانانو هم خبري وکړي د دوی غوښتنه ده چې د سولې په بهیر کې ارزښتونه او اساسي قانون باید وساتل شي او باید ملاتړ وشي.
په امریکا کې یو شمېر افغانان وایي چې دوی سولې ته هیله مند دي.
هیلمنه یم چې په افغانستان کې سراسري سوله ټینګ شي او د خلکو ترمنځ ښه همغږي ووسی. سوله د افغانستان خلک راولي نه پرېدي. هیله لرم چې دا سوله خپلو هیوادوالو میرمنو ماشومانو ته ولرو.
ما جزء از مملکت افغانستان هستیم.
مونږ د افغانستان برخه یو. نن مو د افغانستان د خپلواکۍ سلمه کالیزه له خپلو مسلمانو، هندو او سیکرونو سره ولمانځله. مونږ ډیر خوشاله یو چې یو ځای سره ناست یو او دا جشن لمانځو.
په عین وخت کې سعودي عربستان ته د خپل سفر په ترڅ کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په جدې کې د اسلامي همکاریو سازمان سکرتر جنرال ډاکټر یوسف بن احمد العثیمین سره وکتل. دوړو لوریو د تروریزم او افراطیت سره د ګډي مبارزې او د افغانستان د حکومت سره طالبان د سولې په مخامخ مذاکراتو خبرې وکړي. ولسمشر غنی وايي د افغانستان جاید علما باید د اسلامي هوادونو علما سره په ګډه د ترحم او افراطیت
بزرګ اعظم وطن
د لمنځړولو او د مدرسو د نصاب په انسجام کار وکړي.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
زمنګاک د واشنگتن د سټډیون اوري. اجرایی ریاست وی د ملي یووالي حکومت مشران د امریکایي او طالبانو د اساسو ترمنځ د خبرو د جزئیاتونه تر ډیره خبر دي. د طالب یو پخوانی چارواکی ویلي چې دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ پر روانو خبرو کې د دواړو غاړو ترمنځ په نږدې ټولو مسایلو د نظر اختلاف لري شوی دی. په موقع په دې اکلال کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ته.
د ملي یووالي دوه حکومت چارواکي وایي چې دغه حکومت مشران د قطر په پایتخت دوحه کې د امریکا او طالبانو له اساسو سره د روانو خبرو د بهیر څخه تر ډیره به خبره ساتل شوي او دوی تمه داده چې د دواړو غاړو ترمنځ د هوکړې وروسته به بین الافغاني خبرې ژر پیل شي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم وایي چې افغانان هیله لري چې د هوکړې وروسته په افغانستان کې د تاوتریخوالي پیښې کمې شي او روانې جګړې ته د خبرو له لارې هواری وشي.
زمون شلمندی داده چې بین الافغاني دیالوګ زمينه برابر وشي ترڅو چې د افغانستان رسمي مرکشي پلاوي او د طالبان مرکشي پلاوي یو بل سره کینی او د افغانستان نننۍ جګړه چې روانه ده د خبرتر لاله حل شي. دا واځي خبره د طالبان هم غوښتنه لري او د حکومت هم غوښتنه لري.
د جریر صدغه چارواکي طالبان سره د مخامخ خبرو پاړه د هیلمندي په داسې حال کې سرګندنه کړي چې قطر په پایتخت دوحه کې د طالبان او امریکای اساسو ترمنځ د خبرو نه هم پړاو په لړ کې نن هم د دواړو خواو ترمنځ د خبرو دوام خبرونه ورکړ شوې دي. په دوه کې د خبرو دواړو غواړو امریکا غږ ته ویلي چې تیرو درې ورځو بحثونو کې په ډیرو مسلو سره موافقه ته رسیدلي. په کابل کې طالبانو یو پخوانی چارواکی وحید مجدوی چې د امریکایي او طالبانو د اساسو ترمنځ په نږدې ټولو مسلو هوکړه شوې خو امریکایي لوري په افغانستان کې د جمهوریت سره ټاکنو ته په پام لرني د احتیاط لمخې ورو ګامونه اخلي. خغلی مجدوی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې امریکا نه غواړي چې خلک دا وګڼي چې دا هیواد په افغانستان کې د دیموکراسۍ ډیموکراسي د بهیر سره مخالفت دي.
موضوع دیګه موضوع خروج نیرو
بل مسله د بهرنیو ځواکونو د وټلو مسله او د ځواکونو وټلو ته محل ویشته چې تر ډیره پر موافقه شوی او پایلې بای ټول ځواکونه د 2000 کال تر پای افغانستان څخه وځي.
تمام نیرو از افغانستان خارج شو.
په افغانستان کې د جمهوریت ټاکونکو ته سلور دي شو دي پات دغه ټاکونکو ته په ولاړو ولسمو ماندانو کې د ګوتو پښمیری د سولې پر ځای ټاکونکو ته لمړی توبر په دې نوماندانو کې جمهوریت محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم شامل دي. جمهوریت محمد اشرف غنی چې سعودي عربستان ته په دورزنی رسمي سفر تللی نن د یک شنبه په ورځ په جیزه کې د اسلامي همکاري سازمان سیکرټر جنرال ډاکټر یوسف بنی احمد السمیمین سره په کتنه کې په افغانستان کې د سولې او ټاکنو پر مسلو خبرې کړي. د ارګل خوا په یو خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د اسلامي همکاري سازمان سیکرټر جنرال خاغلی غنی سره په کتنه کې د سولې بین افغاني خبرو او د جمهوریت سره له ټاکنو څخه خپل ملاتړ اعلان کړي او ویل دي چې دا سازمان د سولې په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي. په دغه بیان کې ویل شوي چې ډاکټر یوسف بنی احمد السمیمین ژمنه کړې چې د جمهوریت سره ټاکنو د بهیر سره د پاره به افغانستان ته خپل سرونکي هم واسطي.
د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
رپورټونه ته ادامه ورکاو. برتانیوي ګارډین رسپانې د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې په موافقه روان مذاکره په 1990 میلادي کال کې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د خپلتیا د ختمولو لپاره د تړون موافقه ته ورته بللې. ورسپانه لیکي کته هم تاریخ په عین شکل بیا تکرار نشي خو بیا هم راتلونکي هیله بخون کې نخ کاری. دا چې دا اندېښنه څومره پر ځای ده سیاسي مبصر مشتاق رحیم امریکا غاک آشنا رادیو ته د سیول
بې له شکه که سړی پرتلو کړي نو د دوانو ترمنځ ډېرې ورته والی شته دی چې په ګوته کېدی شي د جنوا د ناستو او د اوسني مذاکراتي بهیر ترمنځ. د افغانستان هر وګړی که په هره خوا کې دی سوله غواړي لیکن په عینې حال کې ورسره تشویشونه هم لري. یو لوی شمېر خلک چې د موقت حکومت یا انتقالي حکومتونو مخالفت کوي د هغوی دلیل او استدلال هم دا دی چې خدای مکړه هماغه د نوې لسیزې تکرار تجربه نکو ولې چې دغه موقت حکومتونه د ماتېدو چانس او امکان یې خورا ډېر دی او ټاکل شوي نظام یا منظم نظام څخه.
که د سولې موافقه لاسلیک هم شي بیا هم داسې اندېښنې شته دی چې څو کلونه به د افغانانو دپاره د چلنجونو نه ډکي. که چیرې دغه اندېښنې په ځای نو څه شی باید اوس وشي چې دغه اندېښنې د خلکو راکمې کړي؟
په لومړي سر کې باید د دغه تړونونو په اړوند نړیوال معتبر تجزیلونه موجود اوسي. البته د ټولو اړخونو اړوند چې ټول به خپل هغه ژمنې چې په سولې تړونونو کې کوي هغه باندې بودرېږي. دویمه خبره ډېره اساسي هغه دا ده چې د بین الافغاني مذاکرو په وخت کې روحیه ملي ګټو ته د ژمنتیا اوسېږي نه شخصي ګټو ته. موږ تاسې ولیدل چې د مجاهدینو ترمنځ هغه مهال چې د نوې لسیزې په پیل کې تړون امضا کېده نو هلته شخصي ګټو باندې ډېر ټینګار و او همدا لامل شو چې د دوی ترمنځ یو کشوګیر وشو. درېیمه برخه چې ډېره مهمه ده هغه دا ده چې افغانان ځان منسجم کړي کور دننه او په ټولو هغه اړخونو باندې د سار ژور نظر ولري. د مدني ټولنو په حیث د سیاسي احزاب په حیث د ځوانانو د ډلو په حیث د فعالینو په حیث او په ټولو ډلو باندې د سار نظر وساتي او هر څوک چې بې ځای اقدام کوي دغه په مقابل کې په متحدانه ډول ودرېږي.
ولسمشر ټرمپ له ډېر وخت راهیسې په خپلو خبرو کې تل په افغانستان کې د روانې جګړې مخالفت کړی دی. خپل امریکا ته په ځانګړې توګه خپل ولسمشر ټرمپ ته د خپل کړې ژمنې د عملي کولو لپاره او د افغانستان د اوږدې جګړې د ختمولو لپاره دا څه رقم یو موقع ده چې هم خپل تعهد خپل خلکو ته په ځای کې او هم د افغانستان اوږدې جګړې ته چې افغانان نور نه نور پتنګ دي دا هم ختمه کړي.
زه فکر کوم د افغانستان د جګړې وازینه حل هماغه دی چې د امریکا ولس د افغانستان ولس چې غواړي هغه سوله ییز جوړجاړی دی. کاش دغه نقطې په اهمیت باندې 2001 کې بوش پوه شوی وای یا د هغې نه وروسته خپله دوهمه دوره کې هم پوه شوی نو شاید حالات دې حد ته نه وای رارسېدلي. اوس هم ضرورت دا دی چې ټرمپ او په دې برخه کې د افغانستان د سولې په برخه کې پر ځای د دې چې خپل د ټاکنې سیاست باندې ټینګار کوي، افغانستان حکومت پر ځای د دې چې خپل ټاکنې سیاست باندې ټینګار کوي، او طالبان چې بیا بیرته د واک ګټلو باندې ټینګار کوي، په دې فکر کې چې څنګه د امریکایانو د افغانستان څخه د وتلو او په افغانستان کې د یو باثباته ټولنې د رامنځته کولو لپاره مخلصانه هلې ځلې وشو. دغه هلې ځلې قربانۍ ته اړتیا لري، او درې واړه اړخونه باید قربانۍ ته چمتو شي.
نو په داسې یو حال کې چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست ټاکنې را روانې دي، په امریکا کې هم د جمهوري ریاست ټاکنې را روانې دي، او ساس په وینا چې طالبان هم د قدرت په لټه کې دي، او خپل د امریکا داخلي سیاست ته وکتل شي چې دلته د افغانستان د جګړې د پای په بحث کې یو څه زده ناقص نظریات داخل کې دلته موجود دي. د ټولو مسایلو ته په کتو د سولې د روانو مذاکراتو نه د سره کوم نتیجه تمه باید خبرو نه وشي.
خوشبینی خوشتره، اما غټه ستونزه دا ده چې د خوشبینی ترڅنګ ډېر غټ تشویش مري، او تر ټولو مهم تشویش دا ده چې پس له مذاکرې طالب په کوم چوکاټ کې د کومو حقوقی جوړښتونو په چوکاټ کې بیرته افغانستان ترازی، د دوی تعامل سیاسي تعامل اجتماعي تعامل به څنګه وي، او دغه یو څه تشویشونه شته. لیکن په ټوله کې خوشبینی زه ډېر خوشبینه یم. په عین حال کې ضروري دا ده چې بین الافغاني مذاکره د همکارۍ او د افغان ولس د خیر په نظر کې ساتلو په رڼا کې مخ ته یوړل شي.
ډیره مننه رحیم صاحب. کورم ودان.
کورم ودان.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. اسرائیل وایي په سوریه کې د ایران په هدفونو باندې حمله کړې و چې په دغه هیواد باندې هغه څه ناکامه کې چې دا ورته د ډرون وژونکي حمله وایي. د امریکا کا خبریال لندا گریتسن په دې باره کې له بیت المقدس نه رپورټ را لګل چې زمونږ همکار درته وړاندې کوي.
د ایران د انکار په وجود د دغه پیښې د اسرائیل او ایران ترمنځ نوی تاوتریخوالی ته لمن وهلې ده. اسرائیل امر کړی دی چې د سوری سره د په خپل سرحد کې آیرن ډوم په نامه توغندي ځای په ځای شي. دا کم پیخیږي چې اسرائیل دی په سوری کې د ایران په هدفونو باندې د هوایی حملو مسئولیت په غاړه واخلي، که څه هم چې اسرائیلو په تیرو څو کالو کې دارنګه په سلګونو حملې کړې دي. مګر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دا ځل په ټویټ کې کریډټ اخیستی دی چې د پوځ د مهم عملیاتو کوشش ستایلی دی، او وی ویلی ایران پلان درلود چې اسرائیل ته د چاودیدونکو موادو سره یو ځای وژونکي ډرون الوتکې واستوي. د ایران ته خبرداري ورکړل ده چې هیڅ چیرې مسؤلیت نه لري. د اسرائیل پوځ ویلی د ایران څلور میخانیکان ان په دې وروستي وختو کې سوری ته رسیدلې دي چې په اصطلاح د کامیکاس په نامه ډرون تجربه کې هر یو په چاودیدونکو موادو سنبال دی. د بشری حقوقو لپاره د سوری د ابزرویټوري په نامه موسسي راپورټ ورکړی دی چې د حزب الله د سازمان د دوه جنګیالیو په شمول 15 تنه وژل شوي وو. لیکن د رویټرز خبری آژانس د ایران د یو لوړ رتبه چارواکي محسن رضایی له قوله وایي اسرائیل د دې ډول حمله قابلیت نه لري. د اسرائیل د کابینې وزیر زاچی هنگبی انوویل اسرائیل د استخباراتو د معلوماتو په اساس اقدام کړی دی چې پیښیدونکې حمله شنډه کړي. دوی ویل اسرائیل په ایران کې یو خاص مرکز له نږدې نه څاري او پوهېده چې حمله پلان شوې وه چې له هغه مرکز نه وشي. د اسرائیلو د ملي امنیت پخوانی مشاور یعقوب اومد رور ویل اسرائیل په سوری کې د ایران د قوي کېدو په باره کې اندېښمن دی. اسرائیل اوس د هغې اوږدې هڅې په منځ کې دی چې غواړي په سوری کې ایرانیان د جنگ د مستقیم ماشین له جوړېدو نه منع کړي. دوی ویل دوی یو په لبنان کې لري چې حزب الله کنټرولوي، او دوی غواړي د جنگ یو مستقل ماشین په سوری کې جوړ کړي چې د ایران لخوا به کنټرولېږي. اسرائیلو د توغندۍ وزود بیټري چې ایران ډوم سیستم په نامه یادېږي خپل شمالي سرحد ته انتقال کړي دي چې په اسرائیلو باندې د ایران د توغندۍ و د توغولو په وخت کې ورنه کار واخیستلی شي. په عین حال کې حزب الله وایي د اسرائیلو دوه بی پلوټ الوتکې یعنی ډرون د شپې لخوا په لبنان کې غورځېدلې دي. دوهمه ډرون الوتکه په هغه ودانۍ را غورځېدلې ده چې دغه ودانۍ د پایتخت بیروت په شاوخوا کې د دهې په سیمه کې وه چې د حزب الله د مطبوعاتو مرکز پکې و. د حزب الله نطاق محمد عفیف د اسوسیټیډ پرس خبري اژانس ته وویل موږ د ډرون الوتکې نه دي راغورځولې.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه سهارنۍ خبرونه اوري. په خوست کې مدني فعالان له روغتیایي مسؤلانو نه غوښتي چې د ګزند ضد واکسین په برخه کې د ښځو پوهاوی ته ډیره پاملرنه وکړي. د دوی په وینا ښځې هم ماشومانو ته د واکسین په تطبیق کې مهم رول لري. په همدې اړه د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لیږلی.
یو شمیر ښځینه مدني فعالانې په دې باور دي چې ښځې په خپلو کورنیو کې ماشومانو ته د واکسین په تطبیق کې مهم رول لري او تر ډیره بریده کولی شي د خپلو کورنیو انکاري نارینه غړو ته قناعت ورکړي. د دې ولایت اوسیدونکي نادیا باوري له روغتیایي مسؤلانو غوښتنه لري چې د ګوزن ضد واکسین په برخه کې د خزینه و د پوهاوي د کچې د لوړوي لپاره پراخ عامه پوهاوی وکړي.
کړی شي مېرمنې هم که موږ کومې خویندې چې دوی کلینیکونو ته لاسرسی لري یا داسې میډیا ونهاوري یو څه پوهېږي نو هغه کړی شي چې خپل خاوندان ته قناعت ورکړي تر څو ماشومان واکسین کړو. څنګه چې نیمه ټولنه سړی جوړوي ښځه هم جوړوي ډېر مهم ده پاره برخه کې د خویندو رول. خو په دې برخه کې هم مهم ده دوی کړی شي چې خپلو خاوندانو ته قناعت ورکړي.
د دې ولایت خزینه مدني فعالانې وایي چې د ګوزن ضد واکسین د کمپاینونو پر مهال د ښځو په وسیله د عامه پوهاوي برخې ته لږه او یا هیڅ پاملرنه شوې. د دوی په وینا که دا کار وشي اغیز به یې ډیر وي. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاري آشنا راډیو ته وویل چې دې مسئلې ته متوجه شوي دي خو زیاتوي ستونزه دا ده چې د خزینه کارکوونکو په ګمارلو نه دي بریالي شوي.
موږ باید نهایي نور هم هڅې وکړو تر څو وکړای شو چې دغه حل لارې ته لاسرسی ولرو. ولې ستونزې او مشکلات تاسو په خپله وینې په خوست ولایت کې چې په لرې پرتو سیمو کې موږ خویندې زړه نخې کوي چې د واکسین پروګرامونو کې موږ سره کار وکړي. بیا هم که څوک دې ته حاضر وي موږ هر وخت عامې روغتیا ریاست ورته لابی کوي.
په همدې حال کې د خوست د ولایتي شورا غړي زهره جلال لومیند غوښتنه لري چې له دایمي فلج څخه د خپلو ماشومانو د ژغورنې لپاره د هر کمپاین پر مهال هغوی ته د واکسین په ورکړه کې له ناغېړۍ ځان وساتي.
دې له خاطره چې د دغسې سرنوشت سره مخامخ نه شو چې زموږ اولادونه تل د پاره د کورنۍ د پاره د اوږو بار وي باید د دوه قطرې واکسین په واسطه مخنیوی وشي او دوی یو سالم ژوند ولري سالم صحت ولري.
پولیو ساري او د تل لپاره معلولونکي ناروغي ده. د روغتیا پلانو په وینا تر هغه چې په افغانستان کې د پولیو یوه مثبته پیښه هم موجوده وي هیڅ بل ماشوم د دغې ناروغۍ له خطره خوندي نه دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
استرالیا به د فارس خلیج ته جنگی کشتی او اکتشافي الوتکې ولیږي ترڅو په هغه نړیوالو کوښښونو کې ګډون وکړي چې هدف یې د هرمز په تنګي کې د ایران د اقداماتو سره مبارزه کول دي. د هرمز تنګي په نړۍ کې د کشتیو یوه له مهمو لارو نه ده. خبریال فیل مرسر په دې باره کې له سیدنی نه رپورټ رالیږلی چې زموږ همکار درته وړاندې کوي.
استرالیا د امریکا په مشرۍ په نظامی کوشش کې په شاملېدو باندې په هفتو غور کاوه چې په دې کوشش کې برتانیا او بحرین هم شامل دي. په سیمه کې تاوتریخوالی وروسته له هغه پیدا شولو چې د برطانیې قواوو د ایران د ټینکر په نیولو کې د جبل طارق د سیمې د چارواکو سره مرسته وکړه چې ګمان کېږي سوریې ته تیل وړل. دا د اروپایي اتحادیې له بندیزونو نه سرغړونه ده. ایران په بدل کې د فارس په خلیج کې د برطانیا کشتۍ ضبط کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپو پر روانه میاشت کې سیدنی ته د سفر په ترڅ کې لاسترلیا نه وغوښتل په هغو کوښښونو کې برخه واخلي چې هدف یې د هرمز په تنګي کې بې سببه په بین المللي کښتۍ چلونې باندې د ایران د حملو مخه نیول دي. په کانبرا کې حکومت پریکړه وکړه چې یو جنگي کښتۍ یوه اکتشافي الوتکه د نظامي پرسونل سره یو ځای واستوي چې د امریکا په مشرۍ ماموریت کې ونډه واخلي. ټاکل شوی ده چې د بدرګي جنگي کښتۍ د جنوري په میاشت کې ورورسیږي. چارواکي په دې عقیده دي چې د هرمز د تنګي له لارې د تیلو په بهیر کې ګډوډي د استرالیا اقتصاد ته بالقوه ګواښ دی. د استرالیا تر 10% پورې د خاصو تیلو واردات د کښتۍ چلونې د مهم لارې له طریقې نه انتقالیږي چې د عربو د بحیرې سره د فارس خلیج نښلوي. صدر اعظم سکاټ موریسن وای دا مهمه ده چې د تیلو ټانکرونه په آزاده توګه له دغې لارې حرکت وکړي. موریسن خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وای
Our decision is based on our national interest. And solely on our national interests, we have considered Australia's interests in this.
زمونږ د پریکړه زمونږ په ملي ګټو باندې ولاړه ده او په خاصه توګه زمونږ په ملي ګټو باندې مونږ په دغه موضوع کې د استرالیا په ګټو باندې غور وکړو او مونږ په هغه موضوعاتو بحث کوو چې د کښتۍ چلونې د ازادۍ پورې اړه لري. ما هغه موضوع په تفصیل سره مطالعه کړه چې زمونږ څومره تیل له دغې لارې نه راځي او ځکه نو څرګند ګټه ونه بریخي. صدر اعظم موریسن د جی 7 غونډې لپاره فرانسې ته سفر وکړ چې د هرمز په تنګي کې د استرالیا په دخالت به د نړۍ مشران خبرې وکړي. استرالیا ټینګار وکړ چې رول یې دا دی په سیمه کې تاوتریخوالی کم کړي. په کانبرا کې مخالف کارګر ګوند د پاوز د ځای په ځای کولو ملاتړ وکړ او وایي دا یو مناسب عکس العمل و. مګر په اروپا کې د آلمان په شمول د امریکا متحدین د ایران سره جنجال ته د لمن وهلو له ویرې زړه نازړه دي چې په نظامي کوشش کې ګډون وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د کونړ ولایت نه درته رپورت لرو. د کونړ په ولایت کې یو کس د رباب او ستار په ګډون د موسیقي 15 آلی غږولې او جوړولې شي. دا کس اصلا رادیو ساز دی او وی رباب او ستارې په رادیوګانو کې له غږیدونکو سندرو زده کړي. د آشنا رادیو خبریال زبی الله غازی ورسره د هغه په هنر غږیدلې.
پینځه پنځوس کلن ظاهر په خپل غیږه کې له زونډو ډک ربابیغه او د مست د منګي کیسې پکې کوي. هغه د کونړ په څوکۍ کې ژوند کوي. وایي د موسیقي 15 آلی غږولې او جوړولې شي. وای په پښتونخوا کې و چې د پخوانو سندرغاړو سندرې اورېدې. په رباب او سیتار مین شو او د سندرو له سازونو سره ورو ورو زده کول. ځکه 15 واړه علي بې استاد یادې کړي.
زه وروره یو خو لاول رباب دی، دا هم د پښتنو دود دستور دی. بل سیتار دی، بیا د دې نه مختلف علي نورې سي بینجو ته وایي، لکه قندارانې غږې هغې ته جاپانۍ وایي، لکه پیانو باجا شوله شپېلۍ شوله. نو دا 15 علي مې دې ورور اخې په شوق باندې می زده کړی دي.
ظاهر په خپل لاس جوړ ستار هم غږی. وایي کله ناکله پکې د خپل ستړي ژوندانه کیسې کوي، خو د ټولنې له ډېرو وګړو خفه دی. وایي موسیقي ته کینی، خو غږونکي په بدو نومونه یادوي.
محبت غږ دیندا د نرمون سړی سره دی او دوی خلک خبرې چې دسې دسې وکړي ستاسو په ژوند ښایي کاره نارې سوري هم دا مونږ هنرمندان و وروره. مونږ ته د پښتانه په دود دستور کې ډېر کمزورې نظر کېږي. بل د حکومت د ډډې مونږ سره کومه مرسته او کومه هغه نشته دی وروره، پاملرنه نشته دی. بس خپل ساعت دی همداسې پټ.
د هغه وایي کوي په کلیوالو سیمو کې د تنګ نظرۍ دود راکم شي نو ژوند ته هیلې ډیرېدلی شي.
دومه سارنۍ خبری خپرونه هم په همدیزی پای ته ورسېده. د تل په څیر د دری خپرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اورېدل مه هېروئ. تر بیا خدای مل شه.